السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې ز منور شاس تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د جج شوکت عزیز صدیقی لخوا پر پوز او عدلی د تورونو پړه پلټنې پیل کړې دي په ننګرهار کې په جمعات په برید کې سلور تنه وشل شوې دي او په کینیډا کې یو تن د نهو کسانو زخمی کول وروسته ځان وشلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ ویلي د اسلام آباد های کورټ د جج شوکت عزیز صدیقی د اغو تورونو پړې پلټنې پیل کړې چې وای د پاکستان پوسټ د جولای د 15مې تر انتخاباتو وړاندې د عدلی په چارو کې مداخلت کړې ده بلخو د پاکستان پوسټ د اماړي کو سانګې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې جج صدیقی د استخباراتي ادارې ISI عدلی په ګډون پر ریاستي ادارو تورونه لګولي او پوسټ له سپریم کورټ غوښتنه کوي چې د صدیقی د تورونو د جج اغیستو لپاره د مناسبه کاروایي اوکړل شي صدیقی د خالی پرست د وکیلانو غونډې ته د خبرو پر وخت پر ISI تور پورې کړ چې د ادارې دته د خپل خوخي فیصله ورکولو په بدل کې له وخت نه مخکې د چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړي وو بلخو بی بی سی خبری ادارې لیکلي چې جسټس صدیقی د یو داسې جج تر لاندې د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده چې د PCO لمخې سوګند نوی پورته کړي د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور افریدی وای ادارې د جولای 15مې انتخاباتو په پرامن حالاتو کې د ترسره کول لپاره ژمنه ده ظهور افریدی پر نامخت مشال لیډیو ته ویل د راتلونکو ټاکنو د انتخاباتي کمپاینونو لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی وو خو بیا هم له بدمرغه پر اکرام الله ګنډاپور حمله پکې وشوه
ټیکټ یې موږ لګولي دي مختلف سینسیټیو ځایونو باندې فورتن فورتن هوټل سره یې چې کوم انټری ایگزټ پوینټس موږ سټرینتن کړی دي ایکټیو ډیوټي باندې خو زموږ چونکې دلته 14 پولیس سټیشن دي او د دې نه علاوه شپږ انټری ایگزټ پوینټونه دي د دې نه علاوه زموږ 36 پولیس پوسټونه دي چې هغه باندې 24 غنټې زموږ نفری مو دي موږ سکیورټي ورکړه کران سره موږ 15 کسان په سکیورټي باندې
په ډیرا اسماعیل خان کې پټاکونو کې د تحریک انصاف ګوند پر امیدوار اکرام الله ګنډاپور پرون اغه مهال په کلاچی کې ځانمرګي برید شو چې هغه یوې انتخاباتي غونډې ته په لار و په دې برید کې هغه ووژل شو په پیښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق علي شاه وایي پاکستان د اوبو مخ په زیاتېدونکې کمی د مخنیوي لپاره کومه څرګند تګلاره نه لري مشتاق علي شاه پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې تر 2015 کال پورې پاکستان د اوبو له ډېر کموالي سره مخامخ دی شي او باید نور بندونه جوړ کړل شي
گلیشیری جدی کا په چترال کی دی گلگت بلتستان کی دی ډیر غټ تعداد کی دی او مخینو بنزل شلو کال را سی هغه ډیر تیزی سره لګیا دی ویل کی او موږ تر څه پورې دې ته صدا سي تنظیم نه کړی چې دا وب موږ سٹور کو کچ کوم باران نه کیږي دې موږ تیار دې موږ دې کې هغه کې سجم شو فجم شو ادروایز موږ اور ټوله لګیا دی ځای
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار تیر ورځ په کراچۍ کې ویلي وو چې د اوبو بغیر د ژوند تصور نشي کېدای او باید د پاکستان ښه راتلونکي په لړ کې د اوبو قدر وشي د پاکستان او افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملی پلان لاندې جوړو شوو کاري ډلو پر اهمیت ټینګار کړی دی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګانه وخته په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې پرون په کابل کې تر عملی پلان لاندې د 500 کاري ډلو غونډه وشوه چې پکې د کابل د وفد مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د اسلام بعد د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجو وکوله د پاکستان او افغانستان په دې عملی پلان کې ترګرې سید مبارزې د سولې او ثبات وړخیزه تجارت د افغان کډوالو بیرته ستنېدو د ولسي رابطو زیاتولو په موضوع خبرې او کار کول شامل دي خبر پاڼه زیاتوي پرون اړوند کاري ډلو له یو بل سره په بیلابیلو معاملو خبرې کړې دي د خبر پاڼې له مخې د دې کاري ډلو راتلونکي غونډه به په اسلام آباد کې کیږي په ننګرهار کې په یو جماعت وسلوالو برید کړی دی چې پکې سلور تنه وژل شوي او درې زخمیان شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته ویل د سررود ولسوالۍ د شمشپور په ادمخیلو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو تېر ماسخوتن په یو جماعت کې په منځ کوونکو ډزې وکړې چې له امله سلور تنه وژل شو د امام په ګډون پکې درې تنه زخمیان شول د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د کینیډا د ټورنټو پولیس وای په گریک ټاون ضلع کې یو تن پر خلکو د ډزو د نهه تنو زخمی کول وروسته ځان وشلې دی. پولیسو ویلي دا پېښه بېګانه وخت شوې او په زخمی شوو کې لږ تر لږه یو ماشوم دی. خبري ایجنسونه د عیني شاهدانو له خولې وای د شاوخوا 15 ډزو آوازونه اورېدلې دي. د پولیسو ویان مارک پوکاش ویلي دا به له وخته ډېره مخکې وي چې وایي دا پېښه ترګرې سره تعلق لري او کنه. په یمن کې قبایلي مشران او امنیتي سرچینې وایي د امریکا په مشکوکه ډرون بریدونه او نښته کې له القاعده وسلوالې ډلې سره په مبینه توګه اړه لرونکي لس تنه وژل شوي دي. د مشرانو پرون د غربي هیوادونو خبري اژانسونو ته ویلي د حمله په مرکزي صوبه ماریب او جنوبي صوبه شباکي شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د دې ډرون بریدونو پخلی لانه دی کړی خو په دې سیمه کې یوازې امریکایي پوځ هغه ځواک دی چې ډرون بریدونه کوي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان به په جنوبي افریقا کې د بریکس آسمان سرمشري پر مهال له خپلو سیالانو سره وویني او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره به دوه اړخیزه غونډه وکړي. د برازیل، روسیې، انډیا، چین او جنوبي افریقا شریک سازمان د بریکس غونډه به د جولای 15 نه تر 18 پورې په جوهانسبرګ کې کیږي. او اخیری خبر دا چې د هالند په امستردام ښار کې په زرګونه ساینسدانان، فعالان او سیاستوالان نن د اغه څلور ورځني کانفرنس لپاره راغون شوي چې پکې به د ایچ آی وی ایډز په اړه خبرې کیږي. د کانفرنس په ګډونوالو کې د برتانیې شاهزاده هری او د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن هم دي. سږکال د دې غونډې هدف د ایچ آی وی ایډز په اړه اغه خلکو ته پوهه ورکول دي چې د ناروغۍ له ګواښونو سره زیات مخامخ دي. د خبرونو پای او ستاسو زموږ همکار د کرن صوبې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اخیستل کیږي او 130 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 168 روپۍ 60 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 148 روپۍ 80 پیسې او 149 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 342 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبي او موسم حال واورید. په رګن روانه غړی کې را سره بوسي چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د یو جج لخوا په پوزي استخباراتي اداره عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې د تورونو د تحقیقات ویلي. د قانوني چارو پوهان د دغه تورونو په اړه سوای
Supreme Judicial Council, the High Court, the Supreme Court judges, the Bar, the Code of Conduct, the current case, the other khilaf warzi de.
په ډیر اسماعیل خان کې د یو انتخاباتي امیدوار تر وجل کېدو وروسته د انتخاباتي امیدوارانو د تحفظ لپاره سه حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي. د سیمې د پولیسو مشر ظهور افریدی وايي
او تقریبا 1200 نفری زمون ایکټیولی ډیپلوئډ اپریشنل باندې مون تر مولانا فضل الرحمن امپاغر تر مون 32 کسان دي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر وای په دغه سیمه کې یې د امنیت او انتخابات لپاره کوټلي تنظیمات کړی او خلک به خپې اطمینان خپل رائے استعمال کړي. پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاری ډلو اولنۍ غونډه وشوه چې په کې د دې عمل د اهمیت او راتلونکو غونډه په اسلام آباد کې په کولو اتفاق وشو. یو شمیر نور کورنی، سیمایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. د پاکستان پوز د سپریم کورټ له چیف جسټس میا ثاقب نثار نه د هغو تورونو د تحقیقات غوښتنه کړې چې پکې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلي د پوز استخباراتي اداره د خپل خوخي د فیصلو لپاره په عدلیه خپل اثر رسو استعمالوي. جسټس صدیقی د پینډي بار کونسل ته دا هم ویلي چې آی اس آی دته د خپل خوخي فیصله ورکولو په بدل کې له وخت نه مخکې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړ کولو وړاندیز کړی وو. خو د قانوني چارو پوهان وایي جسټس صدیقي د تقریر د لارې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کړې، نو پر ضد یې کاروایی په سپریم جوډیشل کونسل کې کېدای شي. په دې حق له تفصیل په دې رپورټ کې
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو رسنو ټویټر د لارې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ته خواست کړی چې د اسلام آباد های کورټ جج چې د ملک په عدالتونو او استخباراتي ادارو کمتورونه لګولي نو د هغې د پلټنې وکړي. د ذکر دا چې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقي د خالی په ورځ په راولپنډۍ کې د وکیلانو اتحادیې ته خپله وینا کې ویلي وو چې د هیواد استخباراتي اداره آی ایس آی په عدالتي فیصلو کې لاسوهنه کوي او د یادې ادارې چارواکو کو غوښتل چې مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د عامو انتخاباتو نه وړاندې له زندانه بهر راونه ایستل شي. نوموړي دا هم تور پورې کړی وو چې آی ایس آی ورته د خپلې خوښې د فیصلې ورکولو په بدل کې له وخته مخکې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړی وو. د فوز ویان په ټویټر خپور کړی خپل بیان کې وایي سپریم کورټ د ریاستي ادارو تقدس او شهرت پر ځای ساتلو لپاره د لګولې شوي تورونو پاکې او رڼې پلټنې وکړي. بلخوا د سپریم کورټ ویان لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د اسلام آباد های کورټ جج د تقریر نوټس په اخستو سره د پیمرانا د تقریر مکمل ریکارډ غوښته دی. له دې وړاندې چیف جسټس په کراچۍ ریجستری کې د اوریدنې پر مهال ویلی وو چې پوره په ذمہواری سره وایي چې په عدالتونو د هیڅ چا لخوا څه دباو نشته او پوره په ازادۍ سره خپل کار کوو. د قانوني چارو کارپوه شاخاور وایي د اسلام آباد های کورټ جج د تقریر د لارې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کړې ده، نو پر ضد یې کاروایی په سپریم جوډیشل کونسل کې کېدای شي.
سپریم جوډیشل کونسل د های کورټ او سپریم کورټ ججز لپاره کوم کوډ آف کنډکټ مقرر کړی دی، دا د هغه خلاف ورزي ده ځکه چې سپیریر کورټ ججز په عدالت کې چېرته یو نیم ریمارکس ورکړي یا د خپلو فیصلو سره هغوی خبرې کوي، او دې باندې چې آی ایس پی آر چیف جسټس ته درخواست ورکړې ده چې دې باندې د اکشن واخیستل شي. 209 چې کوم آرټیکل دی هغه کې دا دی چې یو جج چې که هغه باندې دا الزام وي یا کوډ آف کنډکټ خلاف ورزي کړي وي هغه خلاف کاروایی به سپریم جوډیشل کونسل کې کېدای شي، هغه نه سوا هغه باندې نه مقدمه دایر کېدای شي نه بله کاروایی پکې کېدای شي.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د نوموړي پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې د وړاندې څخه یو ریفرنس جمع کړل شوی دی او د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار به د هغه پر ضد د عدالتي کاروایی مشري کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ ته 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په بنوړې اسماعیل خان ضلعو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د تشدد پیښې وشوې چې پکې د یو انتخاباتي امیدوار د وژل کېدو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پیښو په عمومي توګه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او په خاصه توګه په بنوړې اسماعیل خان کې د امنیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د جولای 15 د عامو انتخاباتو پر مهال په دغو دواړو ضلعو کې د امنیت ټینګولو لپاره څه ګامونه پورته کړل شوې دي، زموږ همکار مجید بابر یې په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د تشدد په پیښو کې یو کاندید وژلی شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکنو ته یو څو ورځې پاتې دي. اوس پوښتنه دا ده په ډیره اسماعیل خان کې د تحریک انصاف ګوند سره د تعلق لرونکي کاندید او پخوانی صوبایي وزیر اکرام الله ګنډاپور د وژنې نه پس د دغه سیمې پولیسو د امنیت په لړ کې کوم ډول ګامونه پورته کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي چې اداره د پرم نه ټاکنو لپاره ژمنه ده او زیاتوي
ډېر کمپریهنسیو سیکیورټی پلان ترتیب کړی و. دا پکې ډېر انفارچونیټ انسیډنټو شو سرچ اینډ سټرایک آپریشن کوو، آی بی اوز کوو او پیکټ یې موږ لګولې دي مختلف سینسیټیو ځایونو باندې او ورک اینډ فالکن هوټل سره یې چک کوو. انټری ایگزټ پوینټس موږ سټرینتن کړي دي. موږ هر یو ګامونه ټول ګامونه اوچت کړي. ایکټیو ډیوټي باندې خو زموږ چونکې دلته 14 پولیس سټیشن دي او د دې نه علاوه شپږ انټری ایگزټ پوینټونه دي. د دې نه علاوه زموږ 36 پولیس پوسټونه دي.
بلخوا په بنو ضلع کې د عمران خان په مقابله کې د متحده مجلس عمل سره تعلق لرونکي امیدوار او پخوانی وزیر اعلی اکرم درانی باندې پروانه میا میاش کې یو شمیر حمله شوی چې یو پکې تیر ورځ هغه مهال وشو چې خاغلې دورانی د یو ټاکنیزې غونډې ناشته نه دو چې په ګاډی یې نامعلومو کسانو ډزې وکړې. په دغه پیښه کې دورانی ته څه زیان نه دی رسېدلی خو څه کسان پکې ژوبل شوي دي. دا چې د بنو ضلع د امنیت څه صورت حال دی په دې اړه د یادې ضلع د پولیسو مشر خورم شهزاد وایي چې دوی د سیمې امنیت لپاره د پوځ 850 سرتیري هم بللي دي او دا مهال د سیمې د امنیت ادارې پولیس اتنیم سوا د پوز او د سره سره د اف سی دو اکثر تیری هم کار کوي. تر دا مهال د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پختونخوا په پیښور بنو او ډی خان کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د تشدد پیښې رامنځته شوې چې د ځینو ذمواري پاکستانی طالبانو او د ځینو اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخیستې ده.
په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات د جولای په 15مه کېږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت حالات هم کړکېچن شوي دي چې له وجې عام خلک اندېښمن شوي دي. خو د شمالي وزیرستان انتظامیه بیا وایي چې دوی د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او په دغه سیمه کې د امنیت هیڅ ستونزه د دوی په نظر نشته ده. د مشال ریډیو همکار عمر وزیر د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ایاز خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه دي چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت او لپاره او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره څه ګامونه په پام کې نیولي؟ ایاز خان وایي
الحمدللہ شمالی وزیرستان کے خو یو سو گامون دا سی مونگا پورتا کڑی دی چی داغے سر فی الحال خو امنیت ٹینگ ساتلے شوی دی چی سمرا ہم دا تلو راتلو کمی لاری دی نو پا دا باندی مونگا چیکنگ دیر زیاد سخ کڑی دی دا دین علاوہ دلتا کی زمونگ سر چی کم دا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز و توی آغا ہم روان دی کم چی دا سی لاری دی چی پا آغا باندی یا چیک پوسٹون نشت دی یا پا آغا باندی زیاد تر دخل کو نقل و حرکت پا آغا باندی نوی نو پا آغا باندی هم مونگا زی پا زی باندی خپل چیک پوستون دا آرمی سرا و دا ملیشی سرا مو پا یو زی پا دا باندی لگی دلی دی دیر دا سی گامون پورتا شوی دی چی الحمدللہ پا شمالی وزیرستان کی زمون چی دا الیکشن دا کم پروسس تی نو دا فی الحال ٹیک روان دے صحیح روان دے و امید درو چی دا دو دری وزی بنور هم اللہ تعالی بخیر کیو دا پروسس دا کمپلیٹ
شمالی وزیرستان سرا نیز دے بنو دے و نیم کبائلی سیما فار بنو دے دغلتا یو شمیر کندیدانو تا چکم دی تریٹ الرٹ چکم دی آغا راغلی دی او پاغی بندی حمله هم شوی دی وخت پا وخت پا بنو که پا کرم خان دورانی دو زلا چکم دی حمله گوشوا نو شمالی وزیرستان که هم دغا 15 کندیدان ولاړ دی او سا پوری کم دا سی عمومی تریٹ الرٹ راغلی دی یا مخصوص دا سی کندیدان شتا چا غوی تا هم سا دا سی تریٹ وی یا گواخونه وی
دا کندیدان تو خو تقریبا پا هر زی که آغا دی تریٹ شتا دی انو شمالی وزیرستان که هم زمونگ بازی دا سی ملگری دی چا آغی تا تریٹس تا دی او دا تریٹس مونگ دا دی سر شیئر کردی من دی دی سر گائب گائب زمونگ ملاقاتونم کی کانفرنسی مور سر کو احساس ورطا ورکو چه حالات کک ندی نو تاسو مربانی وو که دخپل سیکیورٹی دیر زیاد آغا کو اشال ساتی بلکه دی تا مونگ خوا فل فرو سیکیورٹی هم پروائیڈ کردی دا اشتی دی جلسی وی ناغی تا مونگ سیکیورٹی ورکو کریلی وی نا همو تا سیکیورٹی وو
سبان بل سبا چه کم انتخابات کیجی شمالی وزیرستان دا غلر پرتی سیمی دی ډیرې چې هغه غرایز سیمې دي هغوی ته رسی هم ډېره مشکله وي نو هغې دپاره هم داسې ترانسپورټ یا نور داسې انتظامات شته دي چې خلک پوره خپلې رایې وکارولی شي
غرایز او دا لرې پرتې علاقې دي نو په دا کې هم مونږ همدغه شانتې د ترانسپورټ وغیره یا د فری مومنټ دپاره مو د آرمی سره او د اف سی سره دې سره مونږ خبرې اترې کړي دي د کنډیډیټانو سره هم خبرې کړي دي اډمنسټریشن د سایډ نه دا خو یوه لاره ده خو زموږ سره د عوامو او د کنډیډیټانو د دې دوی د مرستې دا دویم لاره ده. نو زمونږ کوآپریشن د دوی سره وي او د دوی کوآپریشن زمونږ سره وي. نو دا څومره چې زمونږ پولینګ سټیشن په کم لرو لرو علاقو کې هغه دي پاتې دي، دا ته به انشاءالله موومنټ به ورته آسان وي. په دغه ورځ باندې مونږ کوشش کوو چې زمونږ زیات نه زیات ووټران راشي او زیات نه زیات خپل ووټونه کاسټ کړي. اپیل او ریکوست دا دی چې د ډسپلن سره، د امن امان سره دوی خامخا راوځي. تاسو د باران فکر ونه کوئ، د نور او د ګرمۍ فکر ونه کوئ. دا یو ورځ ده، په دې ورځ باندې د خپل ووټ خامخا تاسو د خپل کورونو نه راوځئ، دا ووټ کاسټ کړئ. د پاکستان د تقدیر د بدلېدو ورځ ده، نو زنانه ده او که نارینه دی چې دی راوځي.
دا وو د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ایاز خان چې په دغه سیمه کې د انتخاباتو پر مهال د کوټلي امنیتي ګامونو او نور انتظاماتو په حق لیل مشال ریډیو سره خبرې کولې. په راتلونکو عامه انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په نسبت له هزارې ډیویژن نه زیاتې ښځینه کاندیدانې برخه اخلي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وای په هزاره کې ټولې 12 ښځینه کاندیدانې دي چې په کې شپږ د قومي اسمبلی او 15 د صوبایي اسمبلی د چوکیو لپاره ولاړې دي. دا کاندیدانې د نورو مسلو ترڅنګ په ښځو د کورنی تشدد د مسلې هوارولو اجمنې هم کوي، خو دا مهال په انتخاب باتی کمپاین کې پخپل له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې.
هزاره ډیویژن په اوو ضلعو مشتمل ده چې پکې ابټآباد، بټګرام، هریپور، منسیرا، براوکوس کوهستان او ترغر شامل دي. د بره کوهستان او بټګرام نه علاوه هرې ضلع نه خصینو امیدوارانو په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. هزاره ډیویژن چې غریزه سیمه ده، د دې سیمې په مسلو کې د سړکونو، سکولونو، تعلیم، اوبو او په ښځو د تشدد بنیادي مسلې شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ابټآباد نه د قومي وطن پارټي امیدوار اډوکیټ رابیا ګل وایي چې هلکه اوو دېش د ژوند بنیادي ضروریاتو د کمخ سره مخ ده. د دې په وینا د ابټآباد مسلې ډېرې دي، او په خاص توګه چې کومه سما علاقه ده نو هلته د سکلو اوبه نشته، او که اوبه شته نو هغه صفا نه دي. دویم مسله په کلیوالو سیمو کې د سړکونو ده، چېرته چې 10 منټه لګي نو هلته د سړکونو نشوالي له وجې سفر د 2 ګنټو شي. دریم غټه مسله د بنیادي صحت مرکزونو ده، هلته ډاکټران نشته، او ځینې علاقې داسې هم شته چې هلته د صحت بنیادي مرکزونه نشته. تعلیم مسله هم شته. د منسیری نه د صوبایي اسمبلی لپاره امیدواره زاهده سبیل وایي د ښځو لپاره دا مشکل دی چې کمپین چلولو لپاره خپل تلل وي او محنت ډیر کول وي، نو د کمپین مشکل وي راته، باقی نور داسې مشکل نه وي. خلک ډیر ښه هرکلی کوي راته. د ابټآباد صوبایي اسمبلی چوکۍ لپاره امیدوار رابیا ګل زیاتوي چې انتخابي کمپین کولو کې په هغه ځای کې ورته مشکل راځي چېرته چې سیاسي ګوندونو پخوانی کارکنان وي. دا وایي هغه کارکنان چې خپل سیاسي ګوندونو سره په مستقل بنیادونو وي، نو دا غیر رویه موږ سره نرمه نه وي، او هغوی دا غواړي نه چې نوی تن راشي، نو بس دغه ځای کې راته لږ مشکل پیښ شي، او که چېرته سیاسي ګوندونه او کارکنان یې نه وي نو هلته که زم نو هغوی په مخ کې راتلو زما ستاینه کوي. د کال 2013 په نسبت دې سره زیات ښځینه امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي، او هر غټ سیاسي ګوند ښځینه امیدوارانو ته د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې په جنرال چوکو ټکټونه ورکړي دي.
بلخوا رویټرز خبری اداره لیکي په پاکستان کې دا وار پر راتلونکو عام انتخاباتو کې مذهبي سختدریزه ډلې هم برخه اخلي. د دې لیکنې تر مخه په دوی کې په ځینو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو بندیزونه هم ولګول شول، خو بیا په نورو نومونو رجسټر شول او اوس یې ګڼ امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندا صدا اورو.
په دغو کې یو د حافظ سید تنظیم هم دی. هغه د 2008 کال د ممبئی په حملو کې تورن ګرځول شوی دی او یو مطلوب تن دی. په پاکستان کې د هغه په تنظیم جماعت الدعوا بندیز هم لګول شوی دی، خو د هغه تنظیم په یو بل نوم سره په انتخاباتو کې برخه اخلي. حافظ سید په پنجاب صوبه کې جلسو او غونډو ته وینا به هم کوي، او د خپل ګوند امیدوارانو لپاره انتخاباتي کمپین هم چلوي. رویټرز لیکي په پاکستان کې دا ورځنی سختریزه ګوندونه پر دې هم انتخاباتو کې برخه اخلي چې پوز غواړي دغه ګوندونه په انتخاباتي دایره کې راولي او بیا پارلمان ته لاړ شي. په تیرو نږدو کلونو کې د مسلم لیگ نون پر پخوانی حکومتي کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه ولګول شول، او دوی له خپلو عهدو لرې کړل شول. رویټرز سره خبرو کې د بشري حقوقو د سار ادارې یو وکیل سروپ اجاز وای د دغو سخت دریځو ډلو په انتخاباتو کې برخه اخیستلو سره به دوی لکه د نورو ګوندونو غونډې په سیاسي دایره کې را نه شي، بلکې دا به د پاکستان سیاست نه د زغم او برداشت خبرې وباسي او د سخت دریځۍ به یې ډک کړي. د 2013 کال په نسبت کال په عامو انتخاباتو کې د سخت دریځو ډلو سناسه 1500 امیدواران برخه اخلي. رویټرز لیکي په خوا هم د مذهبي سخت دریځو ډلو سره د پوز ملاتړ وو. دوی په دغه هیواد کې په نورو سیاسي ګوندونو د حبل وطني او داسې نور تورونه لګوي او خپل دریځ پر خلکو مني. اخوا د پاکستان پوز په دې وروستیو کې ویلي په سیاست او یا هم انتخاباتو کې هیڅ رول نه لري، خو په دغه ورځ د امنیت اټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز لیکي دا وار په انتخاباتو کې د دغو سختریزو ګوندونو لخوا زیات تاوان د مسلم لیگ نون ګوند ته ورسېد. ځینې سختریزه ډلې حتی د یو سیاسي ګوند نوم په ډاګه کوي چې که دغه ګوند ته یې ووټ واچولو نو دا به یې د خپل مذهب سپکاوی وي. د تحریک لبیک مشر خادم رضوی رویټرز ته ویلي دوی داسې خبرې نه کوي، دا خو د خلکو د زړونو رایې دي. تحریک لبیک پاکستان را روانو انتخاباتو ته خپل 1568 امیدواران ودرولي دي. رویټرز لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن ځینو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت نه دی ورکړی، خو بیا دغه ګوندونه په نورو نومونو په انتخاباتو کې برخه اخلي او همهغه خپل زوړ کمپین او سړې نارې وهي. لکه د حافظ سید ملي مسلم لیگ اوس د الله اکبر تحریک په نوم خپل کمپین چلوي او په انتخاباتي بینرو د حافظ سید عکس هم لګولی دی.
او له روانو چارو ځان خبر کړی. د مشال ریډیو خبرونه ته خوکی 13 ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان د کاری ډلو ترمنځ اولنې غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی اتیش کسیز وفد مشری د بهرنو چارو سیکرټری تهمینه جنجوا کوله. د افغان وفد مشری بیا د بهرنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وکړه. دواړو خواو د کاری ډلو د غونډو په اهمیت ټینګار وکړ. په دې حکله مو د خبریال او سیلون کی طاهر خان سره خبرې کړې دي. دی وای
13 شپنا وخت بیا یو مشترک بیان جاری شو د اسلام آباد د خارجه وزارت نه او په کابل کې هم هغه بیان خپور شو. فارق خو فقط دومره ویل شي چې لاوله نه غونډه وا چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو د ډایلاګ یو نوی میکانیزم یو نوی نظام شروع شوی دی او پیزه مشترک گروپونه چې جوړ شوی دی د فوجي مشرانو فوجي افسرانو بیا د انټيليجنس د استخباراتو د غرنګ یو د تجارت پاړه باندې دی، بل د ډیپلوماټانو دی او یو د کډوالو پاړه د مهاجرینو پاړه باندې. نو اول د دوی دغه بیان کې دا ویل شوی دی چې اول مشترکا د ټول ناستو او پاره کې دغه خبرو اغاز شوی، ورسته بیا پیزه واړه چې کمیټه لوي جلا جلا د دواړو هیوادونو غا افسران چارواکي پیغی کې ناستو او د پاکستان نه اتویش کسیزه یو وفد پلاوی هغه مشر د پاکستان په خارجه وزارت کې کوم سیکرټر ده تهنیره جنجوا دی کړو او د افغانستان د پلاوی مشري هغه د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کردی کړي وا.
سمه ده طاهر خان کو ګورو نو مخ کې هم د پاکستان افغانستان ترمنس په دې 13 لسیزه ونیمه لسیزه کې سو واره دغه شانته سلسله شوې دي د خبرو اترو د همکارۍ سلسله شروع شي او بیا ورسته هغه تامې ته ډیر کېږي خو نتیجه ورنکي. دا وار لګه غونته بدل همکاري کاری ډلې جوړې شوې دي، خو تاسو په نظر دا به څومره بریالي وي؟
دا ډېر مهم سوال دی او واقعي هم دغه په ماضي کې به اکثر چې غونډې کې دی وادي بم کې دی هغه نه پوره کېدی، بیا به د هغې په بنیاد د هغې له امله به بیا ډېر زیات هغه ناباوري وه او د یو بل باندې به تورونه وو. دا وار زما خیال دی دا بدل دی، ځکه چې د ډېرو خبرو نه وروسته خو اول دوی په دې یو نوی نظام باندې راضي شول، بیا دا 15 ګروپونه جوړول او په دې کې بیا ټول نه مهم د پاکستان د فوج او د افغانستان د فوج او بیا وسره د انټيليجنس دا ګروپونه ماضي کې دغه رنګ نه وو. نو دا یو لوی پرمختګ دی او په دا نظام چې کله جوړېده نو په دې نظام کې رول د پاکستان د فوج او د انټيليجنس ډېر زیات پاتې شوی دی. ماضي کې به دا هم یو سوچ وو دلته په پاکستان افغانستان کې اختیارات هغه سیاسي حکومت سره نه وي، نو دا لري لکه لګ بدل ښکاری او بل یو رسمي د خبرو مخکې به چې کله تعلقات هم خراب شول په ځینې موضوعاتو باندې بیا به خبرې هم نه کېدې. لیکن اوس داسې نه ده، اوس پاکستان کې انتخاباتي دور وروسته لیکن د هغې باوجود د پاکستان د پلاوي ترې دلته زما خیال لګ اوس د مخکې نه
مختلف دی
بدلون ښکاري، خو البته په چې مسالې ډېرې مشکل دي نو وکتی شي چې څنګه چې یو ورکی خو په خپل باندې دا مسلسل ناس کې د دواړو هیوادونو دا هم یو ډېر خبر مخته دی.
دا وو د مشال ریډیو همکار زمنګا همکار دی د مشال ریډیو خبريال هم دی طاهر خان چې د افغانستان او پاکستان د کاری ډلو ترمنز د پرونې د کابل غونډې په اړه موږ سره تفصیل شریکو. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درنګ شیبه کې دروا انې ګړې نیمای ترسیګو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لړندې زورو
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی د اسلام آباد های کورٹ د جج شوکت عزیز صدیقی د اغو تورونو پړای پلټنې پیل کړي چې وای د پاکستان پوسټ د جولای د 15 تر انتخاباتو وړاندې د دلی په چارو کې مداخلت کړي دي. د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور افریدی وای ادارې د جولای 15 انتخاباتو په پر امن حالاتو کې د ترسره کولو لپاره شمنه ده. ظهور افریدی پر ناوخته مشال لړیو ته د راتلونکو ټاکنو د انتخاباتي کمپاینونو لپاره یو جامع امنیتی پلان جوړ کړي دي. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملی پلان لاندې جوړ شوو کاري ډلو په اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې تر عملی پلان لاندې د 500 کاري ډلو غونډه وشوه. په ننګرهار کې په یو جماعت وسلوالو برید کړی چې پکې 3 تنه وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د سره رود ولسوالۍ د شمشپور په ادم خیلو سیمه کې د برید تیر ماسپښین په جماعت کې په مونږ کوونکو شوی دی. د کینیډا د ټورنټو پولیس وایي په ګریک ټاون سیمه کې یو تن په خلکو ډزې وکړي چې پکې یوه ښځه وژل شوې او 14 تنه زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي دي تن د ډزو دوستو خپل ځان هم وشل دی. او په یمن کې قبایلي مشران او امنیتي سرچینې وایي د امریکا په مشکوک ډرون بریدونو نښته کې له القاعده وسله والې ډلې سره په مبینه توګه اړه لرونکي 10 تنه وژل شوي دي. د مشرانو پرون د غربي هیوادونو خبري جانسونو ته ویلي د حملې په مرکزي صوبه مارب او جنوبي صوبه شبوا کې شوي دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي دي مهم ټکی یې درته په دې ریپورت کې وړاندې کوم.
ټیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي دا سخکاري چې امنیتي ادارې په انتخاباتو کې برخه اخستونکو کاندیدانو ته تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. ځکه چې د اتوار په ورځ نه صرف د تحریک انصاف ګوند کاندید اکرام الله خان ګنداپور په یو 14 کې ووجل شو، بلکې د بنونه د قومي اسمبلی امیدوار اکرم خان دورانی په موټر ډز هم وکړې شوې او په نوموړي 13 ورځو کې دا دویمه حمله ده. ورسپانه لیکي په مختلفو کاندیدانو شو د حملو نخکاري چې وسلوال څومره کوششونه کوي چې انتخاب کې دوه ته پرې نګدي او په جولای میاش کې درې د صوبایي اسمبلی کاندیدانو وجل د کم نه چې د امنیتی ادارو ناکامي په ډاګه کیږي چې تر اوسه یې وسلوال د حملو نه ونډرول. ورسپان علی کې په 25 جولای به خلک خپل رائے ورکوي. نو نگران حکومت لپاره کار دي چې په یاد نیټه د امنیت کوټلي انتظامات وکړي چې د وسلوالو حملو له وجې نور چاته ځاني زیان ونه رسي. جنگ ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د نشئی توکو مخنیوي عدالت د خالی په ماخستن ناوخته د قومي اسمبلی شپېتمې حلقې د مسلم لیگ نون کاندید حنیف عباسی پر ضد د 13 شپکو کالونو لاروانی افیدرین مقدمه کې ورته د عمر قید سزا واوروله او انتخاباتو لپاره یې هم نه اهله کړو. په کوم چې کارپوهانو د خدشه سرګندونه کړې او وینا یې ده چې د انتخاباتو نه 3 ورځې وړاندې دا قسمه فیصله لوجه په انتخابي عمل د خلکو اعتماد کمیدي شي. ورسپان لیکي چې الیکشن کمیشن عدالتونه فوز نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه دا خبره کوي چې ټول ټاکنې به په هر حال کې پاکي او رڼې کوي. نو خبر داوی چې داسې قسمه فیصلو د هم ډډه وکړل شي چې لوجه خلک په انتخاباتو ګوتې پورته کولې شي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانې لیکي افیدرین مقدمه اوریدنه د اگست 28 نیټې نه د اوریدلو فیصله کړې شوې و. خود لاهور های کورټ پندای برانچ د یو وګړي په درخواست متعلقه عدالت نه د کیس اوریدنه د 14 جولای نه شروع کولو او 28 نیټې پورې د فیصله اورولو حکم ورکړو. ورسپانې لیکي د مسلم لیگ نون مشر ولی په انتخاباتو کې ټول ګوندونو تا یو شان موقع نه ملاویدو گیله کوي او وای عدالتونو ته په زرګونو نور کیسونه هم راوړی شوی خو صرف د مسلم لیگ نون کاندیدانو په مقدمو کې تیزی خودلې کیږي. ورسپان لیکي نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن وای انتخابات په د هر قسمه درغلونه پاک کوي، خو پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نور ټول ګوندونه د یو شان موقع نه ملاویدو خبره کوي. حکومت او متعلقه ادارو لپاره دي چې دا تاثیر د ختمولو کوشش دی وکړي او کدا سی ونه کړی شو نو د انتخاباتو په نتیجو به د ګوندونو اعتراضات برقرار وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو او د تحریک انصاف ګوند د هلو ځلو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا ای ایف پی خبری ادارې بیا په عراق کې د ترهګرۍ په تور نیول شوو کسانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیس اجمل اورو.
اکانومیست مجللی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یو سیاستوال په توګه ډیر په تیزۍ سره د جولای 15مې انتخاباتو په لور روان دي او د ځینو کارپوهانو په اند دا ښکاري چې عمران خان به په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي. د مجلې په خبره دا به د عمران خان د 1992 کال د کرکټ نړیوال کپ ګټلو د بریا وروسته دویمه هغه وي. مجللې کې عمران خان او پوز د انتخاباتو د غیر شفافه کولو تورونه ردوي، خو په راتلونکو انتخاباتو کې لوړاندې څخه درغلي شوې ده. اکانومیست جللی کی پوز د تحریک انصاف ګوند میډیا ته رسائی د ځواکمنو کسانو ملاتړ او د سیالو ګوندونو څخه کسان تروړي. مجللی کی عمران خان داسې تاثر ورکول پیل کړی دی چې هغه د اسټابلیشمنت ضد دی او د خپل سیالو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي خلاف احتجاجونه کوي. اکانومیست مجللی کی عمران خان مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکولو په سیر د معاملو په اړه سخت دریز لري او د ځینو خلکو په اند هغه له زیاتو سخت دریزو ډلو سره اتحاد هم جوړولی شي. بلخوا ایف پی لیکي د بشري حقوقو سار ادارې د اتوار په ورځ د عراق پر چارواکو غږ وکړ چې راتراګره په تور د بندې کړل شوو کسانو کورنۍ دې خبر کړي. هیومن رائټس واچ دا غوښتنه لا غیر وروسته وکړه چې د عراق چارواکو د تراګره په تور د سلګونه کسانو د سو میاشتو لپاره د بندي ساتلو پخلی وکړ. اشانس لیکي د عراق ملي امنیت ادارې تایید کړي چې سړی په موصل کې بندي کړي دي. د بشري حقوقو سار ادارې په خبر پاڼه کې ویلي سیډونکو ته دا غ جیل دننه د تللو اجازه ورکړل شوې ده چې د عراقي چارواکو په خبره سلور سوه ویشت کسان پکې دا مهال بندي دي. د ملي امنیت ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اشانس ته ویلي په دې کې ځینې کسان د داعش څخه د موصل بیرتنیول لپاره د جګړې د ختمېدو نه وړاندې یعنی د یو کال نه د زیاتې مودې راهیسې بندي دي. ایف پی لیکي په عراق کې د داعش ډلې سي د 3 کلنې جګړې پر مهال شاوخوا 20,000 کسان نیول شوي وو. داعش په 2014 کال کې د عراق په لویدیځو او شمالي برخو قبضه کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو نړیوالو ریپورټونو ته په شام کې د ورزاکار مدني تنظیم سلګونه غړي او کورنۍ د اسرایلی ځواکونو او لویدیځو هیوادونو په مرسته له شام څخه اردن ته استول شوې دي. رسنۍ د دغه تنظیم د رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي یا وایټ هیلمټ اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنیو غړي د ګولان غونډیو ته سیرمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال وژغورل شو چې په دغه سیمه کې د شام حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی و. د رویټرز خبري اجنسۍ د ریپورت مهم ټکي درته فریبا ظاهر اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پروس په ولند ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ شي. بنیامین نتنیاهو ویل چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفنی ימים אחדים פנה אל הנשיא טראמפ ופנו גם ראש ממשלת קנדה טרודו ואחרים.
دوی وی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبري وکړې. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره چې د سوریه دغه سپین خولیو په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ شي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیټری خشوب
د رضاکارانو د دغې ډلې چې د سوریه د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریه په لویدیځ کې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړي او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یکشنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل شوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وای 422 تنه له سوریه څخه د اسرایل لاري حالت لیجل سوی دي. د هم دی ورځی په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي. خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان وو، خو د 422 کسانو په ایستلو سره د عملیات د حکومتي پوسټو او په سیمه کې د اسلامي دولت لی د حضور د ډیری دوله کبله له خنډ سره مخامخ شو. د اردن ځینی حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یو محدود سیمه کې وساتل سي او د دریو میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمنی او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمنی حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
ټولنه او سختريزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ سره پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
اونیز خبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته رسیدو سره د ملي وحدت حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. جنرال دوستم چې پرون مازیګر له انقرې څخه کابل ته ورسید، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات په برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سولې د حکومت په اولنۍ ترجیحاتو کې شامل وبلله. فریبا ظاهر یې پاړانو حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبه په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید، په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې. دوی وی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه ویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسی ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملی اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وایي که موږ سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپله وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې وې بیرته پرانیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمين لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان چیف جسټس ویل دی چې په هیواد کې د اوبو ضایع کېدل یو لویه مسله ده او په کار ده چې د دې مخه ونیول شي. جسټس میا ساقم نصار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې وار له مخې د اوبو د دوو نوو ډیمونو جوړولو لپاره یو فنډ هم پرانستی دی. دا چې اوبه څنګه ضایع کیږي او د اوبو د نشتوالي دا مسله به څنګه حل کیږي په دې اړه تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نصار ویلی دی چې د اوبو نه بغیر د ژوند تصور نشي کېدای او باید د پاکستان د ښه مستقبل په لړ کې موږ د اوبو قدر وپیژنو. جسټس نصار دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د اوبو د صفا کولو د یوې کارخانې د پرانستې پر مهال کړې. د دې نه مخکې هم یو شمېر څېړونکو او ادارو خبرداری ورکړی چې که په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته نه کړل شي نو تر 2025 کال پورې پاکستان د اوبو د سخت نشتوالي سره مخ کېدای شي. دا چې ولې پاکستان د اوبو نشتوالی ستونزې سره مخ ده، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د موسمیاتو د ادارې مشر ډاکټر مشتاق علي شاه وایي چې نه خو عام ولس ته دا احساس شته چې څنګه په روزمره استعمال کې اوبه د ضایع کولو نه بچ کړو او نه په دې لړ کې کومه سرګنده حکومتي تګلاره شته. او زیاتوي
ګلیشیر جدي کاغه په چترال کې دي، ګلګت بلتستان کې دي، ډېر غټ تعداد کې دي او مخکینو 15 کال راځي هغه ډېر تیزی سره لګیا دي ویلې کېږي. او موږ تر اوسه پورې دې ته سدراسي انتظام نه خبر بالکل کمے راشی بارانوں کی مونگا آلریڈی کمے راغل جمی باران چیتی مونگا انٹینسٹی نشتا دے اوڑی باران چیتی نوغا ہو کال پکال بدلی گی یو کال ڈے روشی بیا دو کال کمی بیا دو کال ڈے روشی ڈرے کال کمی ہو دا سے پرمننٹ سسٹم نه دی جی هغه مر باران نه دی موږ ور سره کیږو موږ ری به او بس ټول او دا خبر ډیر زیات ټیک ته چې موږ ته د ډیمونو اشد ضرورت دی.
بل خو تیر ورځ د ستر عدالت یو بل پخوانی قاضی امیر هانی مسلم د سین صوبی په جام شروع پونتون کې د امریکا او پاکستان په مرسته د سیلاونو او اوبو په اړه د یوې غونډې ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل چې موږ باید په داسې تګلارو خپل توجه مرکز کړو لکه د وجې چې د اوبو بحران سره مخ نشو. دا چې هغه کومې تګلاري دي چې له وجې د اوبو د نشتوالي ستونزې کمېدای شي. د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع د اوبو د انتظام د حکومتي ادارې مشر بختور شاه وایي چې پاکستان یو زراعتي هیواد دی او زیاتې اوبه د کروندګرو د نه پوهاوي له کبله ضایع کېږي.
انفرادي تورم زمونږ د اوبو خور چې دی نو هغې ته د هغې یو قطراتي نظام دی لکه هغه کتره کتره د بوټي اختلا کیږي کنه یو دغه د سپرینکل او ډریپ په دې دنیا کې ډېره هم شوې دي. کوم هغه بوټي باندې سپری کیږي یا فصل باندې هغه کمی اوبه استعمالیږي. زمونږ هغه زوړ روایتي چې فلډ اریګیشن لکه اوبه موږ دغسې پټي کې ورپېږو او ځینې ځای ډېر اوبه شي ځینې ځای کې ډنډ ودرېږي او بل نقصان کیږي کنه نو په دغه سایډ باندې لکه د نظر ضرورت دی. خو د دې نه علاوه انفرادي طور خلک چې دی نو هم لکه د دې آګاهي او شعور په دې لړکن ډېر کار کوي چې یاره د خلکو آګاهي وشي شعور پیدا شي چې یاره د اوبو استعمال که هغه د اوداسه دپاره دی که هغه د کور د استعمال لپاره دی که د خور د استعمال لپاره چې دغه هغې کې لکه بچت شي.
سورې مخکې د خیبر پښتونخوا د توانایي د ادارې مشر زین الله شاه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا مهال پاکستان 2.5 نه واخلي تر 15% پورې اوبه هر کال ضایع کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر قبایلی ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې هلته په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته تیار شوی اے کیټګری هسپتال ته عمل ورکړي. دوی وایي د دغه لوی هسپتال ودانی مکمل شوی، ټول سامانونه ورته راوړل شوی خو تر اوسه بند پروت دی. بلخوا د خیبر د صحت چارواکي وایي د راتلونکو عام انتخاباتو نه پاس به په دې مسله فوري کار کوي او تمه ده چې زر تر زره یې حل کړي. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته کټګری ای روغتون تعمیراتي کار سرته رسیدلی. ټولې شعبې پکې تیارې شوي او هر ډول طبي آلات ورته راوړل شوي دي، خو تر اوسه غیر فعاله پروت دی او عمله نه ده ورکړل شوې. د خیبر یو تن رحمت خان پردی مشال ریډیو ته وایي په کار ده دې روغتون ته زر تر زره عمله ورکړل شي.
سٹاپ والا راشی خبر ادا چمک سہولتی وڑ وڑ بچی غریبانو منگیس وتا نشتا ډیر مسلې دای چې مثال دلته ګوره شوګر دای بل پی شل دای ګردو دې مثال اول ګورې نه ما پرشن کړه بل پوري چکم دی ښه په خبر کې مجبورې لا تکړه جرمنی سپتا داسې چوس ورشي کنه خالی پروت او دوه کسب کې ناسي بس نک بل کوسونه لګی او نشای لګی چې دا باد شي مونږ ته خبر ادا چې تکلیف کم شي.
د خیبر یو بلتن مامور جان اپردی هم دغه شکایت وکړ او دوی وویل
غد بلڈنگ جوړ شو خو انتظام پکې نشته دی ځکه خیر چې ډاکټرانو لره شي لکه بوغه خو به مونږ به په خبر او د تکلیفونو نه بچو خو هیڅ هم نه پکې ډاکټر شته نه پکې نرس شته نه پکې هیڅ څوک پکې نشته دی نه پکې څه علاج شته دی. بیماری هر قسم بیماری زیاته شوې ده، د ماشومان زیاته شوې ده، د غټو چې کنه زیړی دي تبي دي شوګر دی شوګر هیڅ نشته دی زیړای هر څه شته دی چې راشي او ډاکټران راشي. او
د خبر مرکزی روغتون مشر MS ډاکټر خالد جاوید وای مونږ د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی روختون د عملی د منزورۍ لپاره سفران وزارت او د فاټا او خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکو ته سفارشات لیږلي دي او هیله منی او دغه روختون به زر فعال شي.
نو دغه بلډینګز جوړ شو پکې ده بالکل ټیک ټاک فل فلج جوړ شوی دي، اوس دغه انډورسمنت لپاره مونږ ای سی نی لګړی ده. نو مونږ د جمرود هسپتال ای سی نی او د ایجنسی هډکوارټرز باندې لنډ کوته ده ای سی نی مونږ ایټ ټایم لګړی چونکه فارچونیټلی انفارچونیټلی د جمرود ولې ای سی نی چې دا انډور شو او موږ د لنډی کوتل د کیټګری د پرچې کوم ان او سی لري هغه انډورسمنټو سره نه شوې کچر ته د انډورسمنټو شو نو کم از کم 750 په دې کې موږ سره نور پوسټونه دي. په دې کې 98 ایم بی بی ایس ډاکټرز برازي مزید او 46 سپیشلیست ډاکټرز برازي. په دې کې به سیټی سکین سہولت موجود وي، په دې کې به ایم آر آی موجود وي، په دې کې به موږ سره مطلب کافي سامان راغلی دی. لکه په دې کې موږ د چکم پیشنټس دي چې هغه رینل فیلیور کړي هغه باقاعده د کیډنی واش کیږي بیا د ډایلیسس لپاره پیشنټ پښور دنې دي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي د دغه راتلونکو ټاکنو نه پس به دوی یو ځل بیا فاټا سیکریټ او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سره رابطه کوي او دغه ستونزه ورته وړاندې کوي.
संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे
द मशाल रेडियो पर संदरे जादूगरे खबरونه کی د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درنیم بجو او هر خالی یا شنبه د مسپخین په یوونی مبهجه هارون بچا درته راوړي.
او اوس هم د دیګړې اخیری ریپورت له افغانستانه د ننګرهار ولایت د روغتیایي علومو ادارې څخه یو سل اتیا خزینه او نارینه او ته لزده کړو ورسته د فراغت سندونه ورکړل شول. د روغتیا چارواکي وایي چې فارغ شوی محصلین به په لرو پرتو ولسوالیو کې په خپلو برخو کې په کار ولګوي. په دې حق له نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ نه فارغ شوی محصلین چې په نرسنګ، ټکنالوژي او فارمیسي برخه کې زده کړې کړې وي د یکشنبې په ورځ ورته د جلال آباد د شاهي ماڼۍ د غونډو په تالار کې د فراغت سندونه ورکړل شول. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال د فراغت په دې مراسمو کې خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د مسلکي زده کړو فارغان به ټول په لرو پرتو ولسوالیو کې په دندو وګمارل شي.
یا سلاتیا تر خويندې اورونه په درې رشتو کې فارغ شو، څنګه علي نرسنګ د فارمسي بخش دوامدارنګ د ټکنالوژي بخش شو، چې زه زکونکو د دوه تدریب کولو پر زده کړې په دولتي انسټیټیوټ کې واغستې او تر فراغت وروسته د دوی تعهد په اساس به ټول غلرو پرتو سیمو ته دوی تعهد کړی دی. ان شاء الله هلته به ځي او په دندو به ګمارل کېږي.
لیتی بي زده کړو فارغ شوي محصلین وایي چې که دوی ته د کار کولو زمینه مساعده شي دوی حاضر دي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې خپلې دندې په سمه توګه ادا کړي. دو تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم یې حزب الله د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ننګرهار د روغتیایي علومو انسټیټیوټ د فارمیسي څانګې د یو تن فارغ محصل یم. موږ غواړو چې لرې پرتو ولسوالیو کې خپل وظیفو ته ادامه ورکړو او موږ د دولت څخه غواړو که لرې او که نږدې موږ ته د وظیفې زمینه مساعد کړي.
زما نوم لطیفه شینواري دی. زه د شینواري د اسکې مېلې د یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې څخه یم چې زما په سیمه کې ډېر داسې مشکلات و چې زه خپله دې ته وهڅولم چې زه دغه د طب مسلک خوښ کړم ترڅو خپل هیوادوالو ته او ما هغې پرتو سیمو کې چې زما ما په خپلو سترګو د هغو حالات لیدلي دي چې هغوی څومره مشکلاتو سره مخ دي او غواړم چې هغوی سره کومک او مرسته وکړم. ان تر دې چې ما خپلې کورنۍ ته ویلي چې ما ته یو ټوټه ځمکه راکړي ترڅو زه د حکومت نه وغواړم ما ته کلینیک پکې جوړ کړي.
خو د ننګرهار والي ایاتالله یاد وایي چې فارغ شوي محصلین به په پوره شفافیت سره په دندو ګماري.
موږ د دو سره ژمنه وکړه چې انشاءالله د دو ګمارنه به په اړوندو طبي ادارو کې په پوره شفافیت سره وي. واسطه او واسطه بازي به پکې نه وي. امیدوار یم چې دو هم خپل مسؤلیت په ښه ډول سرته ورسوي ترڅو په دغه برخه کې چې موږ ستونزې لرو هغه حل شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د خوږیانو دوربابا او ګوشتې ولسوالیو په کلینیکونو کې دوی لا هم ښځینه کارکوونکي نه لري خو زیاتوي چې ډېر ژر به له دغو فارغو محصلینو څخه په یادو ولسوالیو کې ښځینه کارکوونکي په دندو وګماري.
زور دے دا محبت دے تم رزور دے ہو تخت ولیرا نستا دا بنگڑو شور دے ہو تخت ولیرا نستا دا بنگڑو شور دے
شور دے زما دلپ کور کے شور دے شور دے زما دلپ کور کے شور دے
سره لیونه دا محبت خبره